په افغانستان کې لغرمه مخکې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو بیا هم زما حمید مومان او د تخنیکی همکار سید قادر سلامونه ومنه. په روانه یو ساعت خبرونه کې د ناټو د عمومي منشي د سرګندونو سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه هم معلومات درکو، خو بیا هم خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوو. د افغانستان خبرونه معصوم میوند وړاندې کوي.
ناټو ځواکونه وایي د دغه تړون ځواکونه بل افغانستان څخه په وتلو کې بیړه ونه کړې. همدارنګه ناټو ځواکونه وایي چې درې سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. په سیمه ییزو نړیوال خبرونو کې به دا واوري. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له اسرائیل یې غوښتي څو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو د کورونو نړول بند کړي. دا هم بشپړ خبرونه. د ناتو سرمنشي وایي د دغه تړون ځواکونه بل افغانستان څخه په وتلو کې بیړه ونه کړي. اندراس فوګراس موسن تیره ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لکتنې ورسته وویل له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو وتل په کومې ځانګړې نیټې پورې نه، بلکې په امنیتي حالت او د نړیوالې ټولنې په تعهداتو پورې اړه لري. راس موسن دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د امریکا د ولسمشر مارشال جو بایډن په روانه اونۍ کې وویل چې له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو وتل په 2011 میلادي کال کې پیل شي. ناتو وایي د دغه تړون درې سرتیري تیره ورځ د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. که څه هم چې ناتو ځواکونه د وژل شوو سرتیرو د هویت او د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د دنمارک پوځ وایي چې په وژل شوو کې د دغه هیواد یو سرتیری شامل دی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې نړیوالو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې لړ کې د تیر جون میاشتې راهیسې د شپېتو امریکایانو په ګډون 103 نور نړیوال سرتیري وژل شوي دي. د کندوز چارواکي وایي چې له دغه ولایت پارچې ولسوالۍ کې د ماینونو او نور مهماتو یوه لویه زیرمنی ولې ده. د کندوز د امنیت قمندان محمد رزاق یعقوبی نن خبري اعلان ته ویلي چې په دغه زیرمه کې 365 کړي ماینونه، 15 توغندۍ او نور مهمات شامل دي چې په تیرو درو ورځو کې نیول شوي دي. نوموړي وویل چې له دغو مهماتو څخه د وسلوال مخالفینو په ورانکارو فعالیتونو کې کار اخیستل کېدی. همدارنګه د کندوز د امنیت امیر عبدالرحمن اقتاش وایي چې په نیول شوو مهماتو کې ډیر په ایران کې جوړ شوي ماینونه دي. په خبر کې ویل شوي چې لا تر اوسه د مهماتو په تور څوک نه دي نیول شوي. د افغانستان خبرونه د ازادي رادیو څخه اورئ. د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت په پوهنتون کې د سولر برېښنا له فعالیتو سره د کندهار پوهنتون د برېښنا ستونزه ترې وځای حل شوې ده. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې لیکي چې د دغې پروژې ټول لګښت 9000 امریکایي ډالر دی چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا ورکول شوی دی. اعلامیه لیکي چې دغه برېښنا یوازې د کندهار پوهنتون انګړ تر پوښښ لاندې نیسي. که څه هم د کندهار پوهنتون چارواکو د دې کار ستاینه کړې، خو محصلین وایي چې اوس هم په لیلیه کې برېښنا او په پوهنتون کې د اوبو لازمي اسانتیاوي نه لري او دا ستونزه له ډېره وخت راهیسې په پوهنتون کې موجوده ده. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرني اثارو سره افغانۍ داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 5.5 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پوند 18 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 11 افغانۍ او 9 پوله، زر ایراني تومنه 2.5 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1522 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. سمویز او نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان نن ویل چې په اسرائیل یې غږ کړی چې د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو د کورونو او نورو ودانیو نړول بند کړي. دغه سازمان ویل چې اسرائیل د روانې اونۍ په سر کې 4 کورونه او ودانۍ نړولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې دا کورونه د دوشنبه په ورځ د الفارسیه په سیمه کې د حمایر او عین غزل په کلو کې وران شوي، چې له امله یې د 250 ماشومانو په ګډون یو سلو کسان بیزه شوی دی. دغه سازمان په وینا دا کورونه درې اونۍ وروسته له هغې وران شوي چې د اسرائیلو پوز ته د سیمې د خالي کولو امر ورکړ شو او خلکو ته 24 ساعته وخت ورکړ شو چې سیمه پرېږدي. د فلسطین او اسرائیلو رسنیو د اسرائیلو د پوځي چارواکو په حواله ویلي چې د سیمې د خالي کولو امر ځکه ورکړ شوی چې دغه کورونه یو پوځي زون ته نږدې پراته وو. د عراق امنیتي چارواکو ویل چې پرون د دغه هیواد په مرکزي ښار باقوبه کې یو جومات ته څیرمه د موټر بم یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 26 نورې ټپیان کړي دي. دا چاودنه د شیعهګانو په ګڼمیشتې سیمې ابو سعیده کې د حسینیه جومات ته نږدې شوې ده. پرون همداراز د بغداد په شمال کې د دیاله په ولایت کې د سرک د غاړې یو بم په چاودنه کې یو امریکایي سرتیری هم وژل شوی دی. امریکایي او عراقي چارواکو د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې کچېرې د یو نوي واکمن اعتراف د رامنځته کولو لپاره خبرې په همدې توګه دوام وکړي نو تاوتریخوالی به زیات شي. د مارچ په میاشت کې له عمومي انتخاباتو وروسته چې پکې په پارلمان کې هیڅ یو لوري اکثریت ترلاسه نه شو کړای، لا هم دوه مخکښې ډلې په دې ناندرې اخته دي چې راتلونکی صدر اعظم باید څوک وټاکل شي. د شمالي کوریا یو ډیپلوماټ نن د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا لخوا د ګډو سمندري تمریناتو غندنه وکړه او هغه د سیمې د امنیت لپاره یو ستر خطر وبله. دا خبره په ویتنام کې د آسیا د سیمه ییز امنیتي کانفرنس لپاره د شمالي کوریا د پلاوي غړي ری تونګ ال خبریالانو ته وکړه. امریکا او جنوبي کوریا وایي د دغو تمریناتو چې د راتلونکي یکشنبې په ورځ به پیلېږي هدف د شمالي کوریا ویرول دي څو پر سیول د نورو حملو څخه ډډه وکړي. جنوبي کوریا او امریکا نړیوال کمیسون د هغه رپورټ ملاتړ کوي چې وایي د شمالي کوریا لخوا د جنوبي کوریا یو پوځي کشتي وشتل شوی چې پکې سپاره شپږ څلوېښت سمندري سرتیري وشل شوي دي. سپینې ماڼۍ نن وویل چې له جنوبي کوریا سره د امریکا سمندري پوځي تمرینونه به په خپل طبیعت کې دفاعي وي او هدف یې د شمالي کوریا د تیری په وړاندې له جنوبي کوریا څخه د ملاتړ څرګندول دي. د سپینې ماڼۍ وایان رابرټ ګیبس خبریالانو ته وویل چې دغه تمرینونه همداراز د شمالي کوریا د تیری د مخنیوي او د جنوبي کوریا د ملاتړ یو څرګند پیغام ورکوي. د امریکا او د جنوبي کوریا د دفاع وزیرانو د سه شنبې په ورځ دغه تمرینات اعلان کړل چې د او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو نړیواله محکمه نن له سربیا څخه د کوزوو د خپلواکۍ ترلاسه کولو پر پریکړه خپل نظر څرګند کړي چې آیا دا ګام قانوني وو او که څنګه. کوزوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. سربیا په 2009 کال کې په نړیواله محکمه کې په دې اړه قضیه پورته کړه او د البانیا نژادو دا ګامې د سربیا پر مځکنۍ بشپړتیا ښکاره تیری وبله. په دې اړه په حق کې د نړیوالې محکمې پریکړه به عملي بڼه ونه لري. دا تر دې مهاله د نړۍ مهم خبرونه.
تاسو د آزاد رادیو اورئ. د ناټو عمومي منشي وایي چې له افغانستان څخه د ځواکونو په ویستلو کې بیړنه ونه کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو. د قندهار په میوند ولسوالۍ کې خلک له څه ډول ستونزو سره مخ دي.
برق نه لرو، واله نه لرو، اوبه نه لرو، ډاکټر نسته، صاحب امن نسته، امان نسته،
هیڅ شی نه زموږ. څه به دي کلینیک نسته، تاسو کلینیک څه دوه نه سپېرې ګولۍ پرتې دي خلاص. مکتبونه خدایو مکتب بل چیرې دي بل
په دې اړه بل سیمه نه د ازادي راډیو د خبریال تفصیلي ریپورت واوري. او د روان خبرونې په دویمه نیمای کې 19 ګرته میس چې د کابل نړیوال کانفرنس ته ځانګړی شوی دی. اوس هم د روان خبرونې لومړی موضوع. کله یې به خپل د امریکا په ګډون د لویدیزو هیوادونو یو شمېر مشران په دې ټینګار کوي چې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وستلو لړۍ راتلونکي کال پرانیزي. خو د ناټو عمومي منشي بیا وایي چې په دې کار کې به بیړونه کړي. د جرمني خبري اجانس د اندرس فوغ راسموسن د سرګندونو په اړه یو ریپورت خپور کړی چې جزئیات یې له رضوان مراد دا ورو.
د ناټو سرمنشي وایي له افغانستان څخه د دغه تړونو او نورو نړیوالو ځواکونو وتل کومې ځانګړې نیټې پورې نه، بلکې امنیتي وضعیت او د دغه هیواد په اړه د نړیوالې ټولنې په تعهداتو پورې تړلی دی. د جرمنی د خبری اژانس پوینا اندرس فوګ راسموسن چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره له کتنې وروسته دا څرګندونه کولې وویل متحدین به له وخت نه مخکې له افغانستان څخه ونه وځي. نوموړي خبرداری ورکړ چې له دغه هیواد نه په بیړې سره وتل به طالبانو ته زمینه برابره کړي چې بیا واک ته ورسیږي او افغانستان یو ځل بیا نړیوالو ته په ګواښ بدل کړي.
له وخت نه وړاندې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل به یو ځل بیا واک ته د طالبانو د رسیدو سبب شي او دغه هیواد به یوارې بیا د تروریزم مرکز وګرځي چې نه یوازې سیمه او منځنۍ آسیا بلکې امریکا او اروپا به د هغوی د تروریستي بریدونو له ګواک سره مخ شي.
د ناټو سرمنشي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې افغان ولسمشر حامد کرزي د کابل په کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د هیواد امنیتي ځواکونه باید تر 2014 میلادي کال پورې د امنیتي چارو د سنبالولو جوګه وګرځي. بلور ته د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې پولیس او نور افغان امنیتي ځواکونه په تدریجي توګه له نړیوالو ځواکونو څخه تر 2014 کال پورې د امنیتي چارو د ترلاسه کولو لپاره چمتو دي. راسموسن یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د دغه تړون پر ژمنو هم ټینګار وکړ. هغه دغه راز وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو موجودیت د ګاونډي پاکستان د ثبات لپاره هم مهم دی. د ناټو عمومي منشي پاکستانی مقاماتو ته په اشاره سره وویل چې ناټو به پرې نږدي چې ستاسو په سیمه کې امنیتي خلا او بې ثباتي دوام ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې له راسموسن سره په ګډه خبریالانو ته څرګندونې کولې ویل هیواد یې په افغانستان کې د ځان لپاره کوم رول په پام کې نه لري، خو که افغانان ترې وغواړي نو پاکستان چمتو دی چې په افغانستان کې د ثبات په راوستلو کې همکاري وکړي. د جرمنی خبری آژانس وی د پاکستان حکومت د خپل استخباراتي شبکې لاره د افغانستان په چارو کې د پام وړ مداخله لري او دغه هیواد د افغان دولت وسلوال مخالفانو ته د پنازایونو په برابرولو هم تورن دی. د لویدیزو آژانسونو په وینا دی ته په پام سره چې پاکستان د امریکا ستر متحد هیواد بلل کیږي، په اغلب ګمان دغه هیواد به په پټه د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره هم هلې ځلې کوي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د ناټو عمومي منشي خبرداري ورکړ کله وخت نه مخکې له افغانستان څخه د ځواکونو وستل به یو ځل بیا طالبان واکمن کړي. اخو افغان کتونکو بیا د ناټو د مشر سرګندونې او اندېښنې تاییدوي او وایي که لویدیځ دا کار وکړي نو پایلې به نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د دوی لپاره هم د زغم وړ نه وي. ما سات مخکې دا موضوع د هیواد د پوځي چارو له کارپوه جنرال امرالله امان سره هم وڅېړله.
د وخت نه مخکې د افغانستان نه د دوی د قواو وتل به هغه فاجعه منځته راولي، هغه ناخوالې به پیدا کړي، نه تنها چې په افغانستان او پاکستان او هند کې بلکې د اروپا د امریکا د اروپا د انګلستان په هر کور کې به دوی خپل سرونه راجې کوي او بیا به یو لسم د سپتمبر ورته را تکراري فاجعه به وي چې دا اندس ناخوالې به وي چې هېڅکله به په تاریخ کې هم تکرار شوي نه. او دې په څل کې د دوی وتلو هغه تعهدونه چې کړي دي د افغانستان د حکومت سره او د افغانستان د قواو د امنیتي قواو په پښو درېدل باندې موږ نن د همسایګانو په پرتله باندې قطعا هېڅ شی نه لرو. جناب حمید ګل مسؤول د سابق د استخباراتو ډېره په ډاګه او په خپل ذهن باندې غیر مسؤلانه خبره هم دګه چې د دنیا ته وویل چې اوس ناتو شکست خوړلی ده او د اسلام آباد ته د کابل ډېره ښه او مړۍ ده چې دی دوی خوري. اما د دغه نزدل بې خبره ده چې دی به خپله هم د مړۍ سره نارامېږي او د ده ستونی به خرابوي حتمن.
ستاسو د وینا هدف دا ده چې د لویدیځ مشران افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وټلو خبره د پاکستان په اشاره کوي؟
همیش دغه فشارونه د پاکستان د حکومت څخه واردېږي په باندې. اما نړیواله ټولنه یو شی په ډاګه وایي سم او په ټینګه باندې وایم چې نړیواله ټولنه د پاکستان د هغه عمل چې دوی د تروریزم ځالې په وطن کې جوړ کړی وي او هغه سرحد په امریکا کې و خود په 11 سپتمبر باندې دوی په یو ګډ هماهنګۍ او په یو ګډ غږ باندې راغلي دي. دلته اوس هغه د دونه چې فردي شکل باندې وځي دا ځای نه نیسي هېڅکله. هغوی د دغه اوزانو مشخص تحویل ځان ته لري. دوی دا پوهېږي که دغه یو ځل بیا د افغانستان خاوره د دایمي یو ځاله پیدا کړي، خپله د القاعده او تروریزم یو دایمي ځاله شي، نو د دغه ځاله نه به نه تنها چې دلته به منطقه نه ارامېږي بلکې نړیواله ټولنه ترې ارامه نه شي کېناستله.
جنرال صاحب، د کابل په نړیوال کانفرنس کې افغان ولسمشر وړاندیز وکړ چې تر 2014 میلادي کال پورې حاضر دی چې د هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. ستاسو په نظر باندې د ناټو د ځواکونو په نشتون کې افغان ځواکونه په وسنیو شرایطو کې او د شتو ستونزو په پام کې ساتلو سره کله کله کارپوهان وته اشاره کوي، آیا دوی به د دې وړتیا ترلاسه ترلاسه کړي چې د امنیتي چارو مسولیت واخلي؟
زه یو شی درته عرض وکړم چې په نهه کلو کې خو حکومت د افغانستان هیڅ ونه شو کولی، او دغه غلط وړاندیزونه چې دا د خپلې ناکړنې د کړنې د پردې لاندې او د آینده تعهدو لاندې دوی پټ کړي. دلته فساد ادارې ده، دلته ضعیفه حکومت ده، دلته تروس پورې توجه صورت نه دی نیولی. ولې نړیواله ټولنه ښه ارزیابي ځان سره لري، ښه محاسبه ځان سره لري، هغوی ویني چې دوی تروس پورې په پښو نه دي درېدلي. کله کله چې فشار په جناب حمید کرزي باندې راشي، بیا وایي زه تیاری له بل ملک اخلم یا جرا کې درال، چې تروسه پورې دوی ته یوه تیاره چا نه ده ورکړې ده. یو زرهي ټانګ دوی نه لري، دوی یو توپچی سنس نه لري، دوی سرحد د افغانستان ته تروسه پورې خلاص دي کې ده. وایي چې موږ خلاص په تاسې باندې، نو دغه ناخوالې د حکومت په مابین کې شته، د خودي خپل ناکړنې دې په خبرو لاندې پټوي.
افغانستان د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امانو چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه د لویدیځو مشرانو د څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندولو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په اوس ورځو کې لیدل کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د ښه کېدو په حال کې دي، او د دواړو هیوادونو مشران وایي چې دوی د اړیکو له نږدې کېدو نه خوښ دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دي چې په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق هر هغه چاته چې سفارت ته ورځي د دوګونو په نامه یو کتاب ورکوي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان او پاکستان دوه رونه هیوادونه دي، او د دوی ترمنځ اړیکې خورا ښې شوې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یک شنبه په ورځ لاسلیک شوی د ترانزیت تړون د دوی ترمنځ د اړیکو د بدلون په برخه کې وروستی او مهم اقدام شمیرل کېږي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د ترانزیت دا تړون کولی شي چې د طالبانو له پاسون سره د کېدونکو چلند په څرنګوالي پراخ اغېز ولري. په کابل کې د پاکستان سفیر تیره اونۍ په یوه مرکه کې وویل چې دا یو بېساری بدلون دی. د ده په وینا دوی په خپل منځ کې زیات باور ګوري، او په هغو برخو کې چې حساس دي زیاته همکاري کېږي. یو افغان چارواکی هم واشنگټن پوسټ ته ویلي دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د پخوا په پرتله ښه شوې. د ده په وینا په دواړو لورو کې د طالبانو د ستونزو د هواري لپاره هم نیت او هم اراده لیدل کېږي، او دواړه له دې افته کړېږي. د دې تړون له لاسلیک نه مخکې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ چې اوږده نارامه پوله لري، د اړیکو د تودېدو نښې لیدل شوې. پاکستان د طالبانو د شبکې د له منځه وړلو لپاره په داسې حال کې ژمن کېږي چې د امریکا په فکر د پاکستان د استخباراتو اداره د دوی ملاتړ کوي، او په عین حال کې د ولسمشر کرزي ناقدین هم په اړیکو کې د نږدېوالي ته د شک په سترګه ګوري. ورسپانه د افغانستان د ولسي جرګې د یو غړي صالح محمد سلجوقي له خولې لیکي چې دوی پوهیږي چې ولسمشر کرزي په یوه داسې خطرناکه لوبه کې ښکېل شوی چې د نشي ګټلی، او دا لوبه د پاکستان لخوا اداره کېږي. واشنگټن پوسټ لیکي چې پاکستانی چارواکي وایي له کابل سره د اسلام آباد د اړیکو خواله په 2008 میلادي کال کې د جنرال مشرف ګوښه کولو ته ورګرځي چې له ولسمشر کرزي سره ښې اړیکې نه درلودلې. په ورځپاڼه کې د یو شمېر نورو افغان چارواکو په حواله لیکل شوی چې ولسمشر کرزي د طالبانو په وړاندې د ناټو د بریا په نسبت خپل باور له لاسه ورکړی، او له همدې عمله پاکستان ته رجوع کړی چې د روانې جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. افغان ولسمشر د دې ترڅنګ چې د افغان محصلینو لپاره د پاکستان بورسونه ومنل، درې اونۍ مخکې له دې سره هم موافقه کړې چې افغان پوځي افسران د پاکستان په خاوره کې د دغه هیواد د پوځ لخوا وروزل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د دغو افسرانو لومړنۍ شل کسیزه ډله به ډېر ژر پاکستان ته ولاړه شي. همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې ډیپلوماسي هم تیزه شوې. د مارچ په میاشت کې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر سفر، او له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه کابل ته د پاکستان د پوځ او استخباراتو د مشرانو سفرونه د دې ښې بېلګې دي. دغو پرمختګونو یو لړ اندېښنې هم زېږولې چې د ورځپاڼې په وینا کرزی له هغه څه چټک له طالبانو سره د یو سیاسي تړون او په حکومت کې د هغوی د شاملولو په لټه کې دی چې خلک فکر کوي. له بل لوري د افغانستان په جمهور ریاست کې یو شمېر چارواکو ویلي دي دوی ویره لري چې ممکن پاکستان په خپلو خبرو کې صادق نه وي، او په طالبانو له خپل نفوذ نه په داسې بڼه کار واخلي چې د افغانانو په زیان وي. یو افغان چارواکي د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې د هر څه په پاکستانانو پورې تړلې دي، او دوی باید په خپلو خبرو کې صادق وي. د ده په وینا که چیرې دوی له صداقت نه کار وانخلي، نو دا بهیر به له منځه ولاړ شي. په کابل کې د ناټو چارواکو هم ویلي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د تودېدو په اړه هیڅ ډول فکر نه لري، او ټول غواړي دا وګوري چې د دواړو هیوادونو په مؤثره توګه له یو بل سره کار وکړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان په لویدیز ولایت بادغیس کې د هسپانیې په مرسته د ماشومانو لپاره د ښوونځي د جوړولو تر څنګ د بیا رغونې څو نورې پروژې هم بشپړې شوې دي. د دغو پروژو افتتاح د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر له بادغیس څخه د کتنې پر مهال کړې ده. له سیمې نه پرې شرف الدین ستانکزی راپور لري.
په بادغیس کې د هسپانیې هیواد په مرسته د ماشومانو لپاره یو روغتون او تربیه معلم دوه پروژې بشپړې په دا وروستیو کې د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر مایګل انخیل مورت یونس کوریابي په لاس د محلي چارواکو په حضور ګټې اخیستنې ته چمتو شوې. د مناسبتي غونډې په مهال د بادغیس د والي دلبرجان ارمان په شمول مجلس کې ناستو ګڼه بادغیسي مشرانو ته د خپل هیواد په استازیتوب ډاډ ورکړ چې د بیا رغونې لړ کې به خپل مرستې دوامدار وساتي او د تیر کال په پرتله هغه وایي د امنیت برخه کې سرتیری او د بیا رغونې بودیجه یو په دوه زیاته کړې ده. بادغیس کې اسپانیا د څه د 5000 تنه سرتیرو په شتوالي سره د ولایتي بیا رغونې ټیم د مشرۍ په چوکاټ کې فعالیت کوي او د نورو ګڼو پروژو تر څنګ د معارف او روغتیا په برخه کې نوې پرانستل شوې پروژې د بادغیس ولی دلبرجان ارمان د خپل ولایت د خلکو لپاره حیاتي وبللې. زیاته یې کړه د تربیه مالی مودانې درې پوړ لري په یو محل د 900 محصلینو ځای په کې له ټولو عصري وسایلو سره ترتیب شوی ده. همدارس د ماشومان روغتون په یو محل د شپېته تنه ناروغانو گنجایش لري. هغه یو شمېر کسان چې د پرانست مناسبتي غونډه کې ناست و د پروژو له کیفیت څخه رضایت لري. وی ویل تیر محل د خونې روزنې او روغتیا اړوند برخه کې ډېرې ستونزې ګاللې دي. عبدالله خیردمن دورانی چې د نورو په استازیتوب خبرې کولې ازادي رادیو ته په ټلیفون سره داسې احساسات څرګند کړل.
دارالمعلمین تاثیر وزیر خارجی هم در حضر اسپانیا را آقا لیلی دیگه دیر غش کرده خودیم دارالمعلمین چیز جور سی خوشد
باید زیاد اکرمه چی دو پروژو پا مالی برخ بنده پا غونده که معلومات ور نکل شوه.
په بادغیس کې مو د بیا رغونې د پروژو په اړه معلومات اوریدل. بلخوا د قندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې د شلو ښوونځیو څخه یوازې یو فعال او نامنۍ د پاتې 19 ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د غرض دوی وایي چې لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه په ټپه درېدلې دي. د میوند ولسوالۍ د قندهار ښار لویدیځ ته په 10 کیلومترۍ کې تر ټولو ناامنه ولسوالۍ ګڼل کېږي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینه دغه ولسوالۍ ته سفر کړی او له هغه ځایه د خلکو پر یادو شوو ستونزو رپورټ لري.
میوان ته په ورتګ مې ولیدل چې د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه یوازې د غازی محمد ایوب خان ښوونځی فعاله او ناامنۍ د پاتې 19 ښوونځیو دروازې د سلګونو زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د ولسوالۍ قومي سپینږیرو ځوانانو او ماشومانو د خبرو پر مهال راته وویل چې د ولسوالۍ د بازار پرته په پاتې کلیو کې نه ښوونځی سته نه کوم روغتیایي مرکز. برېښنا او د مځکو د خړوبولو لپاره کافي اوبه هم نه لري. میوان ولسوالی چې د کندهار ښار لویدیځ ته په 10 کیلومتری کې د کندهار هرات پر لوی لار پرته ولسوالی ده. اوسیدونکي په کرنه او دوکانداري بوخت دي. په دې ولسوالۍ کې نسبت د کندهار نور ولسوالۍ ته د مرګ ژوبلې او تښتونې زیاتې پیښې کیږي چې تر ټولو نارامه ولسوالۍ بلل کیږي. د میوان ولسوالۍ ولسوال عبیدالله باوري هم د خلکو یاد سوي ستونزې پر ځای بولي. د ولسوال په خبره ولایت یې په څو ځله یاد سوي ستونزې ویلي خو تر اوسه یې په حال کې کوم مثبت ګام نه دی پورته سوی.
سربیره پر امنیتي ستونزو باندې د دولت پروګرامونه شاته نه دي راغلي، هغه دوامداره جاري دي. تر خپل واسه پورې د دولت مامورینو خپل کارونه مخ ته وړي ولې نه تنها یوازې امنیت بلکې مثلا د زراعت په بحث کې هم ځینې ستونزې لرو، د تعلیم او تربیه په بحث کې هم لرو، په صحت کې هم لرو.
د کندهار د پوهنې رئیس نجیب الله احمدی هم دا مني چې په میوند ولسوالۍ کې یوازې یو ښوونځی سته او پاتې 19 د نامنوې له امله تړل سوي دي. د احمدی په خبره په څو واره د سیمې د خلکو غوښتنه کړې چې د تړل سوو ښوونځیو په بیا پرانیستلو کې ورسره مرسته وکړي.
په دغه 4-5 کال جریان کې د بعضې امنیتي مشکلاتو له امله زموږ 19 ښوونځي د ولس د ځوانانو پر مخ باندې تړل سوي دي. البته د یلمونې به وړې بولم دغه یو ښوونځي چې پیلن د شلو ښوونځي څخه موږ فعال لرو، د غازی محمد ایوب خان په نامه سره اجدا هم د ولسوالۍ د سپینږیرو د جناب ولسوال صاحب او خاصتا د ولس په همکاري سره فعال سوی ده یا فعال ده.
بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې ډېر ژر به د میوان ولسوالۍ د روغتیایي ستونزې د له منځه وړلو لپاره په دغه ولسوالۍ کې یو 10 بستریز روغتون جوړ سي. چې د میوان ترڅنګ به د ژړۍ پنجوي او آن د هلمند د ځینو سیمو خلک به ورته لاسرسی ولري.
موږ دوه بشپړ روغتیایي مرکزونه پلان کړي وو څلور کاله مخکې. دا اوس څخه یو فعال دی چې هغه د ولسوالۍ مرکز کې دی او د بندې تیمور په سیمه کې چې واغه د نامنوی له کبله تلل سوی دی. یو ښه زیری د خیره چې موږ د میوان ولسوالۍ دپاره د ژړۍ او د پنجوایي د سیمې د اوسېدو لپاره له راغلی دی چې د ولایت د مقام په مرسته د خارجي همکارانو په مرسته باندې موږ پلان لرو چې یو د ولسوالۍ روغتون په داسې یو نقطه کې چې هغه ته د میوان ژړۍ او پنجوایي اوسېدونکي رسیدګي وکولی شي د خیره کې جوړ کړو.
د کندهار د زراعت سرپرست رئیس نورالله په میوان ولسوالۍ کې د اوبو کموالی د خلکو لخوا د ژورو څاګانو کیندل بولي. د ده په خبره خلکو پر دولتي مځکو تر درې زره زیاتې برمې وهلي دي چې دا کار د اوبو سطحه کښته کړې ده.
خبره د اول د اوبو د مشکل په هکله باندې موږ یو اوږدمهاله د پروګرام لرو چې هغه یو شل کیلومتره واله ده چې هغه واله کله میوند ولسوالۍ ته راسي دا کولی شي چې ژړې ولسوالۍ هم کړو کې ځکه دا یو پروګرام دی او په لنډمهاله پروګرام کې موږ دوی ته وکولی شول چې د برق د امیریت لپاره د کرنې او مالداري ریاست لخوا دوی ته مځکه د غصو تثبیت شول او دوی وکولی شول د امیریت برق په فعال کې.
د کندهار مرستیال والی انجینر عبدالطیف آشنا د میوند ولسوالۍ د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی به ډیر ژر د نړیوالو موسسو په مرسته یو شمېر ستونزې حل کړي.
چون د میوند ولسوالۍ یو د زراعتي ولسوالۍ څخه ده، د میوند په غرب کې تقریبا د هلمند رود یا د ارغنداب رود چې په دې منطقه کې نږدې بهیږي د اوبو څخه دوی تر اوسه پورې نه دي مستفید شوي. اکثره ځایو کې چې د دې مځکې خړوبېږي په شخصي مصارفو باندې د خپلو برمو څخه سر اخلي، خپل امکانات یې په کار اچولي وي. حال دا چې دا د ستونزې د حل لاره نه ده، خو موږ به کوشش وکړو چې د دې اواز په هر لحاظ سي وي، په لومړي قدم کې تر امنیتي مقامات پورې ورسوو تر څو د دې سره د امنیت ستونزې په مشکل کې په حل کې کومک وکړي. او په دوهم صورت کې هغه زراعتي پروګرام چې فعلا هم د زراعت وزارت لخوا څخه ترلاسه کېږي.
د میوند ولسوالۍ د تاریخي اړخ هم د کندهار مهمه ولسوالۍ ده او اوسیدونکي د خپل نوم د تخلص لپاره د میوند یا میوندوالي کلمه راوړي. د خلکو په وینا کچيري په دغه ولسوالۍ کې امنیت ټینګ سي، نو د روغتیا، ښوونې او روزنې او د زراعت په برخه کې به موجوده ستونزې هم حل سي. وي محمد صادق رښتینی، ازادي رادیو کندهار.
او اوس هم بیرته کابل ته ځو او اورو چې په کابل کې خبرېدونکو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې کوم مسایل راخستې دي.
هشت صوب ورځپاڼې د کابل کانفرنس د جوړېدو په اړه لیکنه کړې او د دې کانفرنس نتایج او په راتلونکي کې یې د افغانستان د پرمختګ موضوع څېړلې ده. هشت صوب د خپلې نن ورځې ګڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې د کابل نړیوال کانفرنس د دې هیواد د بریا او پرمختګ لپاره وروستی چانس بلل کېږي. دې ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسئلې ته هم اشاره کړې او لیکي چې اوس پر دې سیالۍ روانې دي چې له افغانستان څخه کوم هیواد خپل ځواکونه ژر وباسي. خو د مقالې لیکوال دې موضوع ته هم ګوته نیولی شي ځینې ستونزې شته چې کولی شي په دې هیواد کې امنیت ګډوډ کړي. د مقالې د لیکوال په باور یو له دغو ستونزو څخه د محلي یا قومي پولیسو رامنځته کول دي. انیس دولتي ورځپاڼې هم د کابل د نړیوال کانفرنس د لاسته راوړنو په اړه مطالب خپاره کړي او لیکي چې د دې کانفرنس جوړېدل او هغه مسایل چې په دې کانفرنس کې مطرح شول بې بدیله او د پام وړ و. د ورځپاڼې د مشرانو جرګې پیغام چې په کې د کابل د نړیوال کانفرنس د بریا په اړه خبري شوي هم خپور کړی. مشرانو جرګې ویلي چې د دولت له خوا د نړیوالو مرستو 50% مصرفول یو مهمه موضوع او لاسته راوړنه و چې په دې کانفرنس کې پرې موافقه وشوه. ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې او سبا د ټینګښت په اړه هڅو ته هم اشاره کړي او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د خلکو غوښتنو ته ډېره پاملرنه کړي. خدمتګار ورځپاڼې هم د کابل د کانفرنس او نتایجو په اړه تبصره کړي او په دې برخه کې د نړیوالو د مرستو څرنګوالی تر څېړنې او بحث لاندې نیولی. د مقالې لیکوال ویلي دې ته اړتیا شته چې د کابل کانفرنس پریکړو ته د باور په سترګه وکتل شي تر څو نتایج ښه اغېزمن وي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه هم لیکنه خپره کړي او وادي ژوند ته د طالبانو بیرته راګرځولو ته په اشاره لیکلي چې ولسمشر کرزی اوس له طالبانو سره د خبرو په برخه کې د امریکا هدف پر مخوړي. د مقالې لیکوال وایي چې په دې برخه کې حتی امریکا خپل ستراتیژي بدله کړي تر څو د ماموریت او دنده جمهور رئیس کرزی ترسره کړي. ملي ارمان ورځپاڼې په افغانستان کې د ملیشو د رامنځته کولو او د هغوی د ستونزو په اړه تبصره کړي او په غټو ټکو کې پوښتنه کړي چې تورو نه خود پسې روان دی ولسمشر کرزی او که امریکا. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې خصوصي امنیتي کمپنۍ د اردو په وړو ډلو بدلې شوې او خلک ورڅخه ډیر په تنګ دي. ملي ارمان لیکي چې په دې صورت کې بعد ملیشه ځواکونه رامنځته کول د خلکو ستونزې لا پسې ډېرې کړي. ورسپانې د خپل نن ورځې غنې په سر مقاله کې په افغانستان کې له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه لیکنه خبره کړې او ویلي دي چې په دې برخه کې حتی د پاکستان د اعتراف په وړاندې هم چوپتیا غوره کیږي. ورسپانې د پاکستان د استخباراتي شبکې د پخواني مشر جنرال حمید ګل د سرګندونو په اړه چې ویلي وو ناټو ځواکونه له ماتې سره مخامخ دي لیکي چې د دې سرګندونو په اړه هیڅ خبرګون ونه خود.
له همدې سره د روانې خپرونې دویمې نیمای ته ورسېدو. رضوان مراد را سره په سټوډیو کې دی او د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي وی له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتل کومینټي پورې مربوط نه دي، بلکې دا د دغه هیواد امنیتي وضعیت او